منی مای کې درته د آزادې میلمه ځانګړې مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن زمانی له هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه دی تللی. دغه وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه یو کانفرنس د پښتني په ځواب کې ویلي، په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو، او تر هغې وروسته د پاکستان سفیر افغانستان ته نه دی تللی. د هغې حملې مسولیت هم دایش خراسان ته لمنلې و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 1000 اوخته دی. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبه ورځې د مرګونی زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 1332 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4232 کسان ټپیان دي. څه باندې 15000 کسان د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلې استل شوي دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د پولند په جنوب ختیس کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. او د نړۍ د فوټبال وتلې لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوهدا ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبېږي.
آزادی میلمه
تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ دیما او شاید یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاخو دولست کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دولودل و روز تای رسانیز کار می لطرونیوز سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کرده و ترسنگ می دخز و لپاره کار که و زما پیجندلوی می دوم رده دا چه بیاتاس نوری چه پختنه که و دیگه مطابق با بیاتاس دزواب در کنه.
مندن مرزی جانی که داره تو وی تاسول چه در رسنی اوپر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پایل لیکره ته پایل کوي. زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته ویلي، د افغانستان د کم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی اسوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل. بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست. ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل اسوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې چې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې. کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوو، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما دژبارې په واقع کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملا سره راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونو وروسته او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع شوه تقریبا 5-6 کاله وخت ونیوه. خو ژورنالیزم برخه کې بیا درسونه شروع کړل او ادامه هم همدې برخه کې وکړه، تر هغه چې آخرین کار مې له تلویزیون سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلویزیون سره.
مرزی جان، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دي، د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه وو کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې دیدو وخت نیوه نه نیوه، او ولې دا ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله، ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم و څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. د تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه، او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفتح مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه. کارت چهار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا نمدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل، او لارې لرې وي، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و، او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نسوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای، نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړه، یعنې شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو، او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفتح مکتب ته تبدیله سو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات چې ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیله سو رابې بلخي ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نه وي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نه و، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم، په الفتح کې بیا هم کوم، ولی رابې بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایي زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیه باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات کولی سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابې بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتن دا لمغه محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت شو. حتی ها قبرز میادی چی کلم مو فارغیدو دیدی که جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چیده چلا پره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا در مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پجون که نه تکراری دون که وقتی نو خامه ها در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان یو چه په خونځی کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېر خوږه تجربه هم وي، دغه سنفونه چې کله بیلیږي یا تاسو د خونځی او د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسی کورنۍ کې مخکې لدې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره به چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللې، ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند د هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وه چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیات وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري، او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه، هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ، داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخسته موږ په خپل بخو نه دریږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغ سو. کله چې له دولسم صنفه فارغ سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پخو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي و محتاجیم تېره نه کړه، ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی، ځینې ارمانونه وی، د سړي سوی که پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونسو کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. اما همېشه مو کوشش کړی دی چې نوې تجربې باید ولرو، خپل پخو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پخو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلا چې زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته، دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر یوه دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې، په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو او هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څو زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو، ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمباله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر سو او بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه واورم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم او پوهنتون کې مې امتحان ورکړم، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه می شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون په یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وشو کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم به اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر هغه وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړم. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو عموماً چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړي دوه کلونه مې هم حاضري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کاری چی درسونو تا ورسیگم. بعد بختانه چی ما پا موقع دو کلونه که درس پریخود، درس چی پریخود یعنی دو کلونه وقفه از ما پا درسونو که راقه طریقه چی بیال پانتونه ما تاول راقه ویل که سکالم تا خپل درسونو بیرت شروع نکرل ویل دا دو کلونه دی چی درس وسته دا به هم حرفیگی او تا مجبوره چی بیا بیرت هیل سر شروع که در خو روسته بیایم. چه فکر میکنم مال نه زباید لارسم خیلی تا ادامه ورکم زکر اوز دو کال هم مصرف کلی زحمت میستلی هر چه دا باید بالاخره خلاصی زیت بیا پانتون تلارم. متاسفانه در کرونا وضعیت را بایی در کرونا وقت که اما یو سمستر یو شکل بانده آنلاین مونتا درس را کلسو فقط یو امتحان واخست رسا پندق رقم گرد بریو که بیا در کرونا دوه مصفت را غلم در رقم وقفه فکر را بلاخره دقیق گوستی دو کلونه دیر زیاد پا جنجال سر ما و کولای سویتی خلاصی که حتی در دقیق اندازه پوری چی از ما آخری سمستر و چی ما باید امتیان ور کرده وی بدبختانه کابل سقوط و که کابل چی سقوط و که از ما دقیق دورسته سمستر آزموین پاتیس ولی در آزموین دوره در طالبان لراتک روز تر شروع سوی چه آزموین آخیستل که دهی ولی بقیه وقت که افغانستان در وطول زمینه را تا برابر است و چه زباید لکورانه سر وطلی وی ما آزموین آور نکرد آقا آزموین هم دست پاتیس و لیوی خوزمو در تک کار و اونشو جنبیده او لبل خوا آزموین هرمان پاتیش و در تو بالاخره طالبان چه کابل تراقل اتم یاشتو پا کابل کیو بیکر چه کارون هم و جنبیده دوائم دوره که لالم به آخری سمستر امتیانون هم میوار کرل چه بالاخره کابل نو وطلو انو زما دوره پر طوله که جنجالون هی درلو در
کار پاره مرتوهی کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار تر اغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
ما کوم ځای چې کار کړی و خب خامخاب هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا ما خپل پالیسی لري دسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او بېحد به اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا فجرات سره یو درس تشریح کوم کله چې زه درس ته جوړول استادان همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پریږدي استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوم ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د سمت مخې ته لاړ شم ما به ډیری وخت سفر قبول کوم ولی د سمت مخې ته نه تلم لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې بغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري تر څو چې زه آشنا کېدنم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تندخوی هم دیر زیاد همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که هر خبری تا منفی فکر درلوده در تو چه بلاخل محیط سر زر آشنا کیدنم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو سره لحظ سره آسی یو کار باید نوی سوی خب زکر لونه زل و چیز لکوره و اطلا منو دس مسائل سره سل سل که همیشه نجونی مخامخ کی مخصوصا موږ لومړی او کسانو نه وو چې په وخت کې پښتو برخه کې خزینه نطقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و مده کارو که بیان را دو سره می هم کارو که او تلونیو سره آخری کار می تلونیو سره و هدف می داو چه زبالاخره باید در افغانستان پرسنه که تلونیو سره زن برسه و یاده که ما ستیب پر ستیب بانده مخ که تلومن دسته دیر زیاد عجله می نکاو چه زباید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار هستم مخصوصا آغازای چه زمار دیر زیاد بخیگی کلا چه تلو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی در طولو که خاطره می دلودی یا خو با کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام داد چه در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسون می کتولو نیوز که شروع تجارت می اطلاع مغازه نشروع که نو ما در بهترین دوره در چلو نیم کار کول کتولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتری کلیدی سرد دیست نور زاینه هم و مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مختیتل ولی دشون طول پرمختگون اما که در چلو رو کلونو که چیزه پتلو که هم پر وقتی ما ناستر آولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و ترگو بروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگلان ده هم ده دام مرکولو لپاره او دا چی یو چیر تایپای تورسون جدی اراده ارتالرم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی دا چی نور روزایی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولونی سره کار کول
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه او دا چی خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چی انگیزه واخلی ستاسو دا جون او دا چی تاسی وخوین دی یو مور او په افغانی ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي د هغې نه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یاستئ اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولی هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چا ته ژوند کې محتاجه نه وي
در افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول سوه زه فکر میکوم چې یوازې د ښځې وکولی سي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه که دغه شمېر زیات چې زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي ولی دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکړي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي سره دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یو ښځه کونډه کېږي دویم واده کوي زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار وکړي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي دي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له